د ګډ امنیتی تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاتې دی. ایمان قلی تاسما گانبایتوف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په دیرلسمه غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اژانس د هغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړي دی، خو معلومه نه ده چې پرونی غونډه کې د اوسنی حکومت کوم استازي وو او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تګ په تمه بندو افغانانو ته یو وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تګ له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز آژانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدر اعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلون راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغو افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یاد کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمنی ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لوی هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 10,000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50,000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډېږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغیزمن کېدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې یوې میاشتې راهیسې فدرالي حکومت شټډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکي کې د یوې باروړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 1200 ته ورسېده. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یو انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پرس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وه چې د سه شنبې په ورځ د لویس وایل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویس وایل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې درې تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه رپستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسي او خپل متردی مهاله په خیر رسولي وي. درنو زکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن بیا هم د یوې پزره پوری موضوع سره تاسو ته نه حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سوي اوسي. تیر لوست په مزده کړوي، کورنۍ دنده مو اجرا کړوي او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوي اوسي. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دودېرشمې پاڼې پورې ده. چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو، دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي. پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري. درنه تكون کوم جو تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه وکړه او دا چې د کورنۍ څړول د یونان باختری دولت لمین جوړه په ولسم سم کې موږ د یونان باختری خپلواک دولتونه داسي ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان باختری امپراتوري جوړېدل پیل شي نو په دې وخت کې د وی خو د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځ برخه کې او بلې خو همالته په دننه په هیواد کې ستی قبایل شتون د یونان باختری د خپلواک دولتونو د لمنځتلو لپاره زمينه برابر کړه یعنی د وی خو پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځ برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خو هغه کوم ستی قبایل چې په هغه هیواد کې و د دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواک دولتونو د لمنځتلو یا د هغه د ننګیدو زمينه برابر کړه نو په دې وخت کې تقریبا 115 کال په خواتر میلاد یونان باختری خپل مرکزی د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای یعنی بلخ شار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه وګرام ته بیای نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې میلاد بیا کال په خوا لمړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د ستی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختری دولت لمین زوري همدغه یو چیان دی چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوی دی او یو لوی امپراتوري رامنځته کړی ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي د دې کورنۍ اړوند معلومات د رباتی په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي د نور مطالبه سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غورنیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي د روباتیک په دغه ډول کې سره لدی چې نور مطالب راغلي دي سره لدی چې د هغه د شجرې اړوند معلومات راغلي دي د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات په پښتو چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای شو لږ د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو د چې دغه دولت سره ول منځ راغلي د میلاد څخه شاوخوا 50 کال مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختری دولت لمینځه یوړ یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختری دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالفه کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختری دولت لمینځه یوسي هم دا دي چې دغه کوچي قبایل دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختری دولت لمینځه وړي بیا د بلخ شار نیسي او د یو نوې امپراتوري بنسټ جوړوي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو دغه ډبرلیک هم د کنشکان امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودونکی وی یعنی لومړنی کس و چې د دې امپراتوري بنسټ کې ایښود چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسیز غورنیکو نموړي په شروع کې څرلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولاکت فیسیز په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کال واکمنی وکړه د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی د وکول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي د کجولاکت فیسیز د زمانې زیات سکه هم د میسخه جوړې سوی دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د اتیا کالو په عمر مرسو کله چې دای مرکی شه د سخه ورسته د زوی بیمه تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم بیمه تکتو د کجولاکت فیسیز زوی بیا د ویماتکتو د مړینې څخه ورسته یا د هغه څخه ورسته د زوی ویما کتفیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اووه زیږدیز کاله پورې واکمن وو. ویما کتفیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی وو، لومړنی واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه یا پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس وو، لومړنی واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته ولی او تر هغه ځای پورې وغځولی. یما کتفیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ور استوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړې ورکړې، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر ویما کتفیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکند پورې رسېدلی. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندوستان او بنارس، پارتیان امپراتوری په شمال، په لویدیز، په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړي توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال، د هغه د کله چې هغه وخت رسیدلې، نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړې. یعنی ډیره مشهوره سوداګر لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شار کې مختوړل، د پېښور په شار کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په وړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی دی مړ سو، چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره وکمن وو، د وسودیا په نامه یادېد، چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې دته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه، هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو وکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و، د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و، هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره، په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره، دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي. یعنی د هغو پوځي چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا د نن په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د مات سره مخامخ مخصی، چې سیمه ایز امیرین وروسته بیا یفتالی امپراتوری واک ته رسیږي، او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوری نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دوی د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیزه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، د اتیا څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي. او دغه کوشانی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپیژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا 115 څخه تر 120 دزې پورې واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګری زاړی کې پیل کړی. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسیس څخه وروسته کنشکاو، چې هغه 120 څخه تر 120 دزې پورې واکمنۍ کوي، او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و، یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور و، چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګ په لویدیځ او شمال کې دی او شمال پورې ورسېد، یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا 1210 څخه تر 240 زیږدیزه پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر د وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی شول. یعنی دغه امپراتوري وویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ، هغه واحده واکمنۍ چې وه، هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي، او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داسې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاس، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربانه را پسپېسلې نامه سلامونه او نیکه هیلې مې مونې درنو زده کوونکو هیلې د چیرو غو جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرې نشي بور سره ملتیا وکي، او زموږ استاذ د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې، دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي، تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړي، او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاذ تیر لوست چې وو، هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کوم سیمه ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کوي. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغو اتیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دي او ښه مو زده کړی دي، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1399 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلې دي، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1390 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1350 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بل اخره بیا هغه هم په 1310 زیږدیز قمری کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني، او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته، چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي، او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې، ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې.
دی چې وو د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم وو، او داسې ویل کیږي چې د اسلام دراتک څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په حق له معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو، او دوی یو سرویشتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا شوی دی، او د زید یا د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولیږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو باندې وپوهېدلو، نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درو سرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درو سرو پښتنه ځوابونه تاسیس ده کی تر څو په لوست باندې وپوهیږي. دا همدغه درو سره پښتنه ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږي، ځکه دغه درې سره پښتنه زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کی. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، شی زده کی. او بل دا چې د هر لوست پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدوم رو د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاتسونونه کوي، او ولې دغه پاتسونونه ملاتړ دي دوی، د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او سره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تراتلونکي درس پوری په مکمل ډول سره دغه لوست کې په دغه موضوعاتو باندې شزن وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدوم رو نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تراتلونکي درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح خلاص وایم. هیله د چې نن هم د لوست تر اخره نشي بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کيو، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمل د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښې ده او د سولې له لارې مختتلي. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول، په ورین تندي به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی وو، په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول ولې نه خوښېدل. د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکړي، او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادې دي. بالاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیش وه، د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې، چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه. دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رازو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق له پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1200 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دریژې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه به خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1209 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاورې ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترڅو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شهر ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شهر ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل هم په 1209 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنی خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1209 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودي د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکارا او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو دا چې د پېښور ته ولاړ سي. په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د نور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و دي د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته. چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لار اچول کیږي، او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق، او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي، او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او وروسته د واکمنۍ سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلار شاه زمان چې د دورو شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو، یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځ یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامه، چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي، هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته، او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځ یوسنو. همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي، او برعکس سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و، د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لار واچوي، او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي، او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي، نو د پلار کې د زینو کسانو له خواني ولکېږي، هغړون کېږي، او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنی پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي، یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي، او بیا ورسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمنځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنگیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو له خوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو، دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا سار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتي او تسلیمې دوه څخه ورسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو ورسته تسلیم سو، دغه پاتنونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای، نو دلته د واکمنۍ ختميږي، شاه محمود تسلیمیږي، او شجاع الملک چې مجویل مخ کې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي، او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وو پوهیدلو په دې هیله چې استاد سي د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مور څخه اخیستی وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو، تراتلونکي درس پورې چې بیا هم د وی په زړه پورې موضوع سره استاد سي درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرئ، شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق لده د کوشتوالي څخه تر باسته. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6مه نیټه باندې د رب الاول د 12مه نیټه سره سمون لري زیږیدلې دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو، او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی اسعد په قبیله کې د بی بی حلیمې سعدې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې دیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابوطالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونه څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان څو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ، او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بهیرا نومېدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایم څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنې کې ډیر هڅه وکړه، او دا غوښته وشتل چې په ساتنې کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رغتل نه هو چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي، او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټې سره به برته مکه ته راغله. کله چې قافله مکه ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بی بی خدیجه رغد تلن حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکه ته ورسیدل برته دغه غلام حضرت بی بی خدیجه رغد تلن هو ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایل کیسه وکړه. او د هغه څخه وروسته بیا خدیجه رغد تلن هو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي، او زموږ نبی هم دغه بلنه مني. چې په دې محل کې په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 25 کلن او بی بی خدیجه رغد تلن هو 30 کلن و، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توبه پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر باسته پورې کار او د مکه څخه بهر سفرونه هم د هغه څخه د باسته څخه مخکې کار او د مکه څخه بهر سفرونه په لند توګه دا چې تر هغه وخت پورې دی په پیغمبر باندې مبوسکی د المر پشان دغه ټول پیشی روشان دي. راځو د بعثت څخه تر هجرت پورې دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې یعنی د هغه وخت څخه چې مبعوث کیږي په پیغمبري پورې بیا تر هغه وخت پورې چې د لومړي ځل لپاره هجرت کوي د بعثت څخه مخکې الله جل جلاله د هیراغار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اوس تک ډیر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال الته یو میاشت تیروله او د نړۍ د پیدایښ هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي یعنی د هر کال په هر کال کې یو میاشت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل هلته به د نړۍ په پیدایښ او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سرویش کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تر اوړه په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوختو یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولول پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته ز خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکې یعنی ډیر سخت یو کاجلم په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپل ورتیا د الله سره ورکړه او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درې مور سره بیا هم ډیر زور راکې او د زور راکول څخه ورسته بیا فرشته ویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من العلق اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم علم الانسان ما لم يعلم دغه آیات شریف و تلاوت کی او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته دغه وویل چې د دې جبړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسانیت د کلکې شوی ویني د ټوټه څخه پیدا کړ ول ول چې ستارب ډیر مهربان او ډیر کریم دی هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزدا کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پر نه پوهیده څه وخورسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بیبي خدیجه رضی الله عنه د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان سول د وخت په تیرې سره د مختلفو قشرونو خلق په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف سول حبشه ته د مسلمانانو هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ارقم رغدو تلن هو کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول خلک په پټ اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده دغه کار درې کال دوام وکړ چې د دې وخت د تیرې دوه خورې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام د صفه بغونډي کې د اسلام دعوت ښکارا کړ او په ښکارا ډول سره خلګ اسلام تر بلل چې دغه پیش سره سم بیا ابو لهاب ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړ او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیری ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچای نجاشی نومې دا او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو دغه شرط هجرت وکړو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لمړي ځل لپاره یو ولستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشه ته هجرت وکړ او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سور خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کې چې په پایله کې بیا د نبوت پښپژم کال کې درواتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشه ته ولاړل د مکه کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشی د مهرباني وړ ګرځیدلی دي یعنی دغه حبشه پاچا نجاشی پر دې باندې مهرباني کړې ده د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشه ته ولجدوي او د نجاشی پاچا بیا هغه ډیر خپل ځریک یو د مهاجرینو د استاد په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهیدل نه واسي د مکه د کفارو سوغاتونو رات کړل بلکې د مهاجرینو بلاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي د تایف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل. یو شمیر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضا هم ورته تنګ سوله. د وسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانو او ملاتړو څخه وو هغه وفات سول. چې دغه دوا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډیر اغیز وکړم چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن په نامه ونموي. بیا هم دغه دتناکو پیښو ونه کړای سوی چې د دعوت د رسالت د فرضیې د سرته رسولو څخه د سرته رسولو په وړاندې یو کوچنی خنډ راوګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو د دعوت په مخ او هدف باندې د رسالت د ندې سره کولو لپاره د طایف شارت چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي. هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ونه مانه بلکې د خپلو زامنو ته هم دا دنده ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر وزیروي او هغه د شار څخه وباسي. رازو د عقبې تړونونه یا بیعت ته چې دلته دوه تړونونه سوي و. اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو څخه مایوس د طایف شهر ته ولاړی او د بنی ثقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ډبرو باندې وشته. نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوت اول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږتنو یسربی خزرجان سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای کې سره راټول سول او د هغه سره ویل د اسلام ته راو بلل د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتونه هم اسلامو منی دا وعده وکړه چې وکړ ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنو کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځین موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشورو دي. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نشری کوو غلا او ټول ناوړه عمل نه تر سره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دغه دولستانه سره مدینه ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلي چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي. دویم تړون یې داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا دور او یتنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو د بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي. چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سوی دی. په دغه تړون کې پریکړه وسو چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپلو اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ دبره وا چې هغه کې شوتل سو. رسول پسې هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یسرب په لور باندې ولاړل. د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه وسلم کور د مشرکین د خوا کرابل سوی وو چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې کله د غوښتل دغه کور څخه د باندې ولاړ سي. په دغه شپه علي رغد تعالی هوته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره کفار دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي. درې ورځې او درې شپې هلته تیروي سره لدی چې کفار د غار ترخلی پوري هم ورسېدل خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفار د شهر څخه وساتل او په تلرمه ورځ بیا دواړه د اسره په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځ او شپه ورسته بیا د ربیع الاول په 8 نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د اسره په 2 ملي کې پروت ورسېدل او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ کې شو دل صبح یې سرپ ته وخوځیدل. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به موږ زده لی وی او ورسخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر څو کې درس پوره تاسو ټول په لیو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري
ਨਰੇ ਨਰੇ ਓ ਪਨਾਸੀ ਮਾਗਰ ਖਵੀਨ ਲਾਲ ਯੋ ਗੁਲ ਮੇਰਾ ਨਰੇ ਨਰੇ ਓ ਪਨਾਸੀ نرای نرای